قدر من اوریدونکو د مشال ریډیو یوې بلې خبرونه ته ستړي مشي زه ستاسو قربا ګلای اعظم په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي په دې خبرونه کې د پاکستان قبایلی سیمو او د افغانستان نه رپورټونه او سیړنې لرو په خبرونه کې 19 پروګرام اتلان هم لرو خو د هر سن وړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د احمد شاه اعظمي نورو
تر هر څه وړاندې د مهم خبرونو سرچکی په شمالي وزیرستان کې د ډرون په برید کې درې مشکوک په سوال وژل شوي دي د پاکستان او امریکا لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګراسمن نن د پاکستان په دوه ورځنی دوره اسلام آباد رسیږي او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر او د سعودي عرب بادشاه ژمن دي چې د هغه چا په ضد جدي او ګډ غبرګون وشي چې د سعودي د سفیر د وژلو په دسیسه کې لاس لري او تاسو پام بشپړ خبرونه تر اغرزوم په شمالي وزیرستان کې د مشکوک امریکایي بي پايلټ الوتکې په بريد کې لښته لږ درې مشکوک وسوال وژل سوي دي د ځای چارواک په وینا بريد نن سهار لمیران شاه څخه 3 کیلومتر لري د ډانډ در په خیل په سیمه کې هغه وخت تر سره سو کله چې پر یو کور باندې دوه میزایل وته غبل سول چې په نتیجه کې درې مشکوک وسوال وژل سول شمالي وزیرستان لال قاعده سره د تعلق لرونکو ډلې حقانی شبکې مرکز بلل کیږي چې په افغانستان کې د پاکستان له پټنځایونو څخه په بریدونو کولو تور نه ده امریکا په اوسنۍ ورځ کې پر پاکستان ځخ کړی دی چې د حقانی شبکې په ضد کوټلې ګامونه پورته کړي پاکستان له حقانی شبکې سره د ملاتړ تورونه ردوي د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګراسمن د پاکستان په دوه ورځنی دوره اسلام آباد رسیږي نوموړی به په پاکستان کې د لوړ پوړو حکومتي او پوځي چارواکو سره لیدنه کوي او د امریکا او پاکستان ترمنځ به د اړیکو سربیره د سیمې پر حالاتو خبرې اترې کوي مارک ګراسمن په داسې وخت کې د پاکستان سفر کوي چې 13 ورځ د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن داسې اشاره ورکړې و چې د حقانی شبکې په ګډون له ټولو سره د سولې د تړون په لټه کې د امریکا ورونه تل پرانیست دي په کندهار کې د یو کمانډان په ګډون 15 تنه وسلوال نیول سوي دي د کندهار د ملي امنیت ریاست کارکونکو وایي چې په کندهار کې د وسلوالو طالبانو د یو جنگي کمانډان په ګډون 15 وسلوال نیول دي په کندهار کې زموږ همکار سید شاه سکیم لوینا سره سم وایي چې د کندهار والی زلمی ایوبی وایي چې د ملي امنیت کارکونکو په کندهار او ورتیر مولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د یو کمانډان په ګډون 15 تنه ونیول دای وای چې نیوسو کسان پر حکومتي او بهرنیو سرتیرو بریدونه کول او د سرک پر غاړو به مانو نشخول د ایوبي په خبره لنیوسو کسان سره یو اندازې وسلې او چاودیدون کې توکي هم نیول سوي دي د نیوسو کسانو له ډلې څخه یو تن وای چې لتیری څمو ډیره په دی خوای د سرک پر غاړو مانو نشخول او د مان د شخول پر محل ونیول سو
منم فضل الرحمن نومس یو تا کار دغه کی چې تز بده مینو دی زې پر دې کړو مو چې ور ما خالد دا ويرونو ته تړي بالا د شپې یاره وې سار دا یاره باسي د سکور ګر کړلو نو بیا موږ دغه کړل نو ته مور وشول
څوبره زیراندې هم په کندهار کې پولیسو د یو لړ پلټونو پر مهال نه تانه وسلوال نیولې و چې د پولیس په خبره پر بهرنیو او کورنیو سرتیرو به بریدونه کول او د سړک پر غاړو به مینونه شخول خبرونه له مشال اډیوس خوري د ملګر ملتونو امنیتي شورا د افغانستان پر حکومت ژغ کړي چې بشري حقوق پلي کړي او د اداري فساد مخه ونیسي شورا د طالبانو پر ضد د نړیوالو ائتلافي ځواکونو د جنگیدو د امر یادونه هم وکړه ایساف یا نړیوالو سلساتو ځواکونو ته د راتلونکو کال لپاره د ماموریت غزیدلو منځوري په داسې حال کې ورکړل سوی چې افغان حکومت د ملګر ملتونو په یو ریپورت کې هغه تورونه رد کړل چې په افغان زندانونو کې بندیان په منظم ډول شکنجه کیږي د ملګر ملتونو امنیتي شورا په افغانستان کې د عدالتي نظام پر پیاوړتیا او په زندانونو کې د اصلاحاتو سربیره د بشري حقوقو او د قانون پر حاکمیت هم ټینګار وکړي سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما له سعودي بادشا شاه عبدالله سره د هغه د سیسې په اړه خبري وکړې چې د ایران په ملاتړ په واشنگټن کې د سعودي د سفیر د وژلو لپاره جوړ شوی و سپینه ماڼۍ په بیان کې وایي چې دواړو مشرانو پر دې موافقه وکړه چې دغه د سیسه په ښکاره ډول د نړیوالو قوانینو اقدارو او دودونو سرغړونه کوي. بیان ذاتوي دواړه مشران ژمن دي چې د هغه چا په ضد یو ګډ او جدي غبرګون وشي چې په دغه کار کې لاس لري. تر دې وړاندې د چهارشنبې په ورځ د امریکا د بهرنی چار وزیر هیلری کلینټن وویل چې په دغه دسیسې سره د ایران حکومت د خپل سیاسي تشدد د استعمال او د ترهګرۍ د ملاتړ په لړ کې یو بل خطرناک کار کړی دی. په واشنگتن کې د امریکا د وی څړنیز ادارې لخوا جوړې شوې یوې دستوري ته د وینا کول پر مهال میرمن کلینټن زیاته کړه
This kind of reckless act undermines
دا رقم بے باک عمل نړیوال اقدار او نړیوال نظم بے ارزښت کوي. ایران باید د خپل کړنو لپاره مسول وګرځول شي. د هغو اقدامو په زیاتولو چې لوی سارنوال پرون اعلان کړل، امریکا د ایرانی حکومت دننه پر هغو کسانو چې له دې توتی سره ملګری ول بندیزونه سیوا کړی دي.
میرمن کلینټن دغه د سیسان له نړیوال او امریکایي قانون څخه د بدنامۍ ډاکه یو سرغړونه وبلل. د نایجیریا یو وګړي د خپل هغه جرم اقرار کړی دی چې غوښتل د مسافرو ډاکه امریکایي الوتکه په نیکر کې د پټکړل سوي بم لاریوال وزوي. څلورویشت کلن عمر فاروق عبدالمطلب د امریکا په ډیټرویټ ښار کې په چهارشنبه د خپل مقدمې په دوهم ورځ د خپل څارنوال د مشورې په ضد د جرم اقرار وکړي. هیله څرګندېږي چې عبدالمطلب چې د اروپا کې ډلې القاعده سره تړاو لري، د هغه جرم په بدل کې د ټول عمر په جبري سزا محکوم کړل سي چې په 2009 کال کې د کریسمس په ورځ په هغه الوتکه کې د برید هڅه ناکامه شول چې له امستردام څخه ډیټرویټ ته روانه وه. په یاد الوتکه کې 300 کسان سپاره وه. عبدالمطلب هغه وخت ونیول سو کله چې الوتکه په ډیټرویټ هوایي ډګر کښته شوه. نوموړی په دې ونه توانېدی چې په نیکر کې پټ چاودیدونکي توکي والوزوي. او متضاد راپورونه ښیي چې د لیبیا د واکمنې کامی عبوري شورا لخوا د هیواد د لرې کړل سوي مشر معمر قذافي زوی معتصم قذافي نیول سوی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول. قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه اوس د انټرنیټ د لارې هم اوریدلې او لوستلې شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼه پته ده www.mashalradio.com. شمالی وزیرستان کې د امریکا بے پایلټ جاسوسي الوتکې ډرون په برید کې درې مشکوک وسلوال وژل شوې دي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي مارک ګروسمن د پاکستان په سفر دی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن لخوا د حقانی ډلې سره د خبرو په اشاره سیړونکو سمی یوسفزی وای په افغانستان کې د خبرو لاره موجوده ده.
زما په شان د میرمن کلینټن د بیانونو نه دا څرګندېږي چې اوس هم په افغانستان کې مذاکراتو لپاره چانس شته ده. د پاکستان په رضامندۍ او د کار وشي د مذاکراتو لپاره
د افغانستان کونړ ولایت کې د امریکا سرتیرو او د طالبانو ترمنځ نښتو له امله طالبان له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي.
طالبان نزی دغه د مکتب د خوښ شاسي مینه ډزې کوي او په مقابل کې اردو ډزې کوي چې مکتب میشتلې ده او دغه وجه نه تاسو شاګردان نشرات له مکتب هم لګیدلې ده.
په خبرونه کې 19 پروګرام اتلان هم لرو او ریدلې مهروي له مشال رادیو سره وسې. اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د دې سات لومړی خبر څنګه تاسو د خبرونو کې واوریدل چې شمالي وزیرستان کې د امریکا بے پایلټه جاسوسي الوتکو یا ډرون په برید کې درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. نور حال د سیمینا د مشال ریډیو خبريال عمر دراز نه وو. عمر دراز په خیر راغلی او د دې ډرون برید په اړه راته تفصیلات راکړي.
مننه. دغه نن سهار وختي چې کم دی خواوشا او بجې د شمالي وزیرستان سرخار میرانشاه شمال ودیز اړخه تقریبا 2 کیلومتر فاصله کې به پایلوټ الوتکو دوه میزایل داغلی دي. د مشکوکا وسلوالو پر یو پټنځای باندې چې باغی کې درو سر پورې چې کمره رسیدلی راپورونه دي، باغی کې درې کسان وژل شوی دي. خو استخباراتي ادارې چې کم چارواکي دي هغه وایي چې دغه درې وړه دا حقانی شبکې سره تړاو لري چې په دې کې یو نامه دوی جلیل هم خای چې هغه د رابطې مشر وو. د دې ګروپ چې د خپل منځ مختلفه میټینګونو دغه د لپاره به رابطې کولې، د خلک به راغونډول. نو دغه سحر وختي کو خو شاو به چې باندې دغه برید تر سره شوی.
د دې برید پاړه باندې عمر دراز کدارت وایي د دې برید پاړه باندې تاسو چا سرکاري چارواکو سره خبرې تری شي ویډیو کنه؟
بالکل سر سرکاری چارواکو سره هم خبرې شوې دي. پولیټیکل انتظامیه شمالي وزیرستان او دغه رنګې د امیر علي سب ډویژن خو هغه تر اوسه پورې وایي چې بالکل دغه برید چې کم دی هغه تاییدوي برید شوی دی، خو دوی د معلوماتو نه پوره یا چې کم دی هغه نه ورکوي، چې مونږ ته پوره معلومات نه دي رارسېدلي. زمونږ خپل ټیم چې کم دی هغه تللی دی، هغه وروسته معلومات راشي بیا به مونږ وروسته هغه درکوو. خو استخباراتي ادارې چارواکي چې کم دی او دغه رنګې ځایي خلک چې کم دی هغه وایي چې تر اوسه پورې درې کسان تاییدوي چې په درې کې دغه کې وژلي شوي.
ډیره مننه عمر دراز وزیر د معلوماتو اوریدونکو. څنګه تاسو واوریدل چې په شمالي وزیرستان کې د امریکا بی پایلټه جاسوسي الوتکو په برید کې درې مشکوک وسلوال وژل شوی دي. وزو سرخار اسلام آباد ته چرته چې د امریکا د پاکستان او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي مارک ګروسمن اسلام آباد په سفر دی. نور حال د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال عالمزیب خان نه می وپوښتل چې مارک ګروسمن په خپل دوره کې خپل سفر کې چا چا سره ملاقاتونه کوي. نو عالمزیب خان وای
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي مارک ګروسمن پاکستان اسلام آباد ته رسیدلې دي. په دې خپل دوره کې به مارک ګروسمن د سرکاري ټي وي د وینا تر مخه خصوصي په غوډه وایي چې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د صدر آصف زرداری سره به ملاقاتونه کوي. ولی د خارجه دفتر نه ترلاسه شوي نور معلومات تر مخه به دغه ملاقاتونه د پاکستان د فوج د کمشنر اشفاق پرویز کیانی او دغه شان باید دا ممکن هم ده چې د پاکستان خارجه چارو وزیر راہی ربانی کے داغے سے ملاقات ہوشی دغه ټول چارواکو سره د پاکستان کم چارواکو د اغور او د مارک ګروسمن دی غونډه کبا د پاکستان او امریکا ترمنځ چې راتو اخیری اړه ګړې راغلي وسو کی په هغه باندې ما په خاص توګه خبرې کیږي. دغه سره سره د حقانی نت ورک کم چې ویل کیږي چې په شمالي وزیرستان کې ډېر زیات کم دی هغه کارونه کوي دا وخت او د افغانستان او پاکستان په اړه هغه باندې داسې څو شک پر نظر کتل کیږي چې دا کارونه کوي په هغه باندې مهم په خاص توګه خبرې کیږي. او د افغانی نت ورک سره چې خبرو اترو کې خبرې روانې دي نن سبا په مطبوعاتو کې په هغه هم خبرې اترې کیږي. دغه شان یو بل مهمه خبره هم مخې ته راځي کوم چې د کوالیشن سپورټ فند په نوم کوم چې امریکا او پاکستان ته ورکاو چې هغه هم د سور زراسي د زړن د ښکار کې دغه خطر هغه هم ویل کیږي چې باغی باندې هم خبري وشي.
علم زیب خان چې د پاکستان او د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړی استازي مارک ګروسمن د پاکستان د سفر حالیا راکولو تاسو په بل رپورت سره ګرځو. د امریکا د بهرنو چارو وزیر هیل کلینټن رایټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې امریکا دې ته چمتو ده چې له دې ډلې سره د حقانی ډلې سره د سولې خبري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا یو شمېر چارواکي په دې فکر کوي چې دغه ډله د ترهګرو په نړیوال تور لیست کې شامل کړي او داسې تورونه هم پیدي چې دا ډله د پاکستان د استخباراتو له ادارې سره اړیکې لري او پر امریکایي اهدافو یې د دوی په لارښوونه بریدونه کړي دي. دغه راز امریکا پر پاکستان داسې فشارونه هم راوړي چې د دې ډلې پر ضد فوزي عملیات وکړي. نو آیا دا د امریکا د پالیسۍ بدلون دی او کنه؟ او په سیمه کې به دا دریسه اهمیت ولري. حسیب شهید د پښتني د چارو له کارپو د دفاع چارو له کارپو خبريال سمی یوسفزئی سره په خبرو کې جواب کړي او دا رپورت یې تیار کړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن رویټرز خبری اژانس ته وویل چې د حقانی شبکه په افغانستان کې د افغان ازواکونو او بهرنیو سرتیرو لپاره ډیره خطرناکه ده، خو امریکا دې ته چمتو ده چې له دې ډلې سره د سولې خبري وکړي. د حقانی شبکه د امریکا پخوانی لوی درستیز ادمیرال مایک میولن تورنه کړی ده چې د سپتمبر په 11مه د امریکا او ناتو پوځیانو پر اډې په میدان وردګ ولایت کې چاودنه کړي چې په دې پیښه کې و اویا بهرنی سرتیری ټپیان شول. دغه شبکه همدارس تورنه ده چې د سپتمبر په 11مه په کابل کې د امریکا پر سفارت برید کړی دی، خو د ادمیرال مایک میولن په وینا د دې بریدونو تر شا ISI یا د پاکستان د استخباراتو ادارې لاس درلود. خو اوس د چارو څارونکو خبريال سمی یوسفزئی وایي چې د هیلری کلینټن نوی بیان د دې څرګندونه کوي چې امریکا غواړي د پاکستان لاله له طالبانو او حقانی ډلې سره د سولې خبري وکړي.
زما په شان د میرمن کلینټن د بیانونو نه دا څرګندېږي چې اوس هم په افغانستان کې مذاکراتو لپاره چانس شته او کاور باندې د پاکستان په رضامندی او د پاکستان په خوخه کار وشي د مذاکراتو د فاره یو فضا جوړېدل شي.
دا چې پر امریکایي اهدافو باندې په افغانستان کې د حقانی شبکه او د دې شبکې تر شا د پاکستان د لاسلرو تورونه ولګیدل او ځینو امریکایي چارواکو یې پخلی هم وکړ او د پاکستان او افغانستان اړیکې هم تر ډیره د دې فشار له امله ترنګل شوې چې ګنې د حقانی شبکې پر ضد وزیرستان کې عملیات وکړي. اوس د هیلری کلینټن دا بیان آیا د امریکا په پالیسۍ کې بدلون دی او که څنګه؟ د چارو څارونکي او خبریال یوسف زی وایي امریکا پاکستان ته یو وار بیا موقعه ورکړې ده.
چاند امریکایانو دا درکړې ده چې د طالبانو سره د مذاکراتو واحد لار او دروازه او ځای پاکستان دی. دې عمل زما په خیال دا یو ستر بیان ده. په دې سره ممکن امریکا پاکستانیان اوس په دې خوشاله شوي وي چې یعنی امریکایان چې زمونږ له دا غوښتنه کوي چې د حقانی د نتورک پر خلاف عملیات وکړي، دوی په خپله اوس په دې لټه او کوشش کوي چې د امریکا د حقانی نتورک سره رابطې ولري. نو زما په خیال دا یو ډول پاکستان یو آفر ورکول دي یا یو موقع ورکول دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا د حقانی شبکې سره د سولې د خبرو په اړه وویل چې د سولې له وړاندې سره سره د حقانی شبکې د غړیو د وژلو او نیولو هڅو ته بهرني پوځیان دوام ورکوي او هغوی دغه ډله هم په افغانستان کې د افغانانو او بهرنیانو په وژنه بسنه نه کوي. خبریال سمی یوسف زی مشال رادیو ته وویل چې امریکایان یوازې د حقانی لډل سره نه، له طالبانو سره هم د سولې خبرو ته چمتو شوي دي او باید طالبان له دې وړاندیزه ګټه پورته کړي.
ازما په خیال ک طالبان یو ډول سیاسي ابتکار شروع کړي، نو ازما په خیال دغه جګړه چې دوی سر تر سوال غواړي ممکن په ډیرو اسانو شرایطو سره دوی سر ته ورسي. مثلا پخوا امریکایانو ډیر زیات شرایط لرل، د بشر د حقوقو، د افغانستان د دوباره آبادی او د القاعده سره د تړاو نه لرلو. زما په خیال اوس ممکن که طالبان مذاکراتو ته کینی، د بشر د حقوقونو، د ښځو د حقوقو، د یو څه نرمښت په لرلو سره او القاعده سره د تړاو پښکولو سره دوی کولی شي چې امریکای سره یو روغې جوړې ته ورسي.
د حقانی ډلې یو شمیر غړي د ترهګرو په ډله کې امریکا مخکې له مخکې شامل کړي دي، خو د حقانی ډلې په برخه کې لا تر اوسه پریکړه نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په کوم ځای کې چې جګړه روانه وي، د خبرو لار هم پرانیستې وي او کله بیا جګړه او خبرې یو ځای پر مخ سي او داسې هم کېږي چې اوربند وشي او بیا د سولې خبرې روان شي، خو په افغانستان کې به پر ترهګرو فشار ته دوام ورکړل شي سو طالبان روغې جوړې خبرو ته چمتو کړي شي. د افغانستان لوري په دې برخه کې لا تر دې دمه په دې اړه کومه تفسیره نه ده شوې، خو ولسمشر حامد کرزی په دې ورسې وکړي کله چې د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین ربانی ووژل شو، د روغې جوړې د بهیر په اړه خپل دریز بدل کړ او ویل چې له دې وروسته به د سولې خبرې له پاکستان سره کوي نه له طالبانو سره.
حسیبه شهید با چې د امریکای د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن لخوا د حقانی ډلې سره د خبرو په اړه تاسو ته سیډنیز رپورت وړاندې کړو.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي او د قبایلی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده او خنیجو ده بل نه داسې ورکی شمیر
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږه لاګانې مخکې هم دې مضبوطې کړې دي او دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دې را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروي.
د پاکستان د خزانه وفاقي سکرتر ډاکټر وقار مسعود ویلي چې د بجلی په نرخونو باندې سبسډي ختمه کړې شوې ده او د خزانه وزارت لخوا چې په دې روستو کې کم لس ارب روپۍ د بجلی او د اوبو وزارت ته ورکړې شوې دي هغه اخیری ادایګي ده او دا چې وزارت د خزانه وزارت نور نشي کولی چې د اوبو او بجلی وزارت ته نورې پیسې ورکړي. نورحال د اسلام آباد نه د مشال لډیو خبريال سراج زهیر راکوي.
د خزانې لپاره د سینټ قائمه کمیټه غونډې ته د بریفینګ ورکولو په وخت د خزانې سکرتر ډاکټر وقار مسعود وویل چې تر اوسه د خزانې وزارت د بجلی محکمې ته 325 ارب روپۍ ورکړې دي او دغه رنګ 1 ارب 50 کروڑ روپۍ د سپلیمنټری یا زمینی ګرانټ په ځاندره کې هم ورکړې شوې دي. نو د خزانې وزارت نور توان نه لري چې د بجلی په نرخونو باندې سبسډي ورکړي. کله چې مشال ریډیو د سبسډي د ختمولو په حق لا د معاشي چارو کارپوه اکرام هوتی نه وپوښتل نو هغه وویل چې نور نړۍ کې بجلی نرخونه سیوا شوی دی او د بجلی بین الاقوامی کمپنی د پاکستان سره رابطه کی وی او غواړي چې د پاکستان د بجلی نرخونه مستحکم شي.
پاکستان کې مسله دا ده چې بجلی ټوله د حکومت په لاس کې ده. د حکومت چې دی نو پرایویټ کمپنیانو چې کومه بجلی پیدا کوي نو هغه ته حکومت اخلي او بیا ډیسټریبیوټ کوي. چونکه هغه کمپنیانو ته حکومت ډیر زیات پرایس ورکوي او یو طرف ته هغه نقصان وي بل طرف ته سبسډي ورکوي کنزیومر لا. دا پرایس چې دی دا په ګران ته اخلي د کمپنیانو نه حکومت او په ارزان وای چې دا به تاسو ورکوي او دا منځ کې پیسې چې وي هغه وای مونږ نه لې نو دې ته وای سبسډي. دا سبسډي چې دا نو دا حکومت وای چې یاره مونږ اوس نور نشو ورکولای نو چې نشي ورکولای لامه حالا دا قیمتونه به د بجلی ګرانی کی.
کله چې مدې کرام هوتی نو پوښتل چې د دې مسلې به سهل وي ځکه چې د دې لقبل به په عام ولس ډیر زیات بوج پریوزي. هغه په دې باب لا صدا سي ویل
دې حل خدا دې چې پرایویټ کمپنیانو ته د ډیسټریبیوشن او بلینګ اجازه ورکړي شي چې هغه خپل بجلی جوړي خپل هغه تقسیم کوي. اوس نېشنل ګریډ بجلی ټول ملک ته ورکړکیږي کارخانو لا بازارونو لا کورونو لا نو دوی کې یو بل احمد سلام دا چې فوجیانو کم چوڼیان دي ته بجلی ارزانه ورکړی کیږي او باقی سویلین چې څومره باقی ملک ته هغه ته ګرانه ورکړی کیږي. نو یو دغه مسله دا نه دا دوه مسله حل کول غواړي. یو خدا پرایویټایز کول غواړي چې پرایویټ شي نو پخپله به پرایویټ کمپنیانو فوجیانو لم ګرانه ورکړي.
اکرام هوتی دا هم ویل چې دې مسلې یو حل دا هم دی چې حکومت خپل پاملرنه د بجلی جوړولو نورو منصوبو ته ورکړي. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د امریکای حکومت د فاټا سیکرټریټ سره د 23 میلیون ډالرو مرسته کړې ده. دا مرسته د هغه پروګرام برخه ده چې تر مخه په قبایلی سیمو کې د ترهګرو او ضد جګړه کې لیویز ځواکونه د ځواکونو قوت زیاتول دي. نور حال په خبر څخه د مشال ریډیو خبريال غلام غوس په دې رپورت کې راکوي.
په قبایلی سیمو کې د لیویز ځواکونو د ترګرۍ په ضد د طاقت زیاتولو لپاره امریکایي حکومت 14 نوي پیکپ ډاټسنی او 15 نوي ایمبولینسي چې قیمت یې د 23 میلیونو ډالرو برابر دی فاټا سیکرټریټ ته حواله کړی دی. په دې لړ کې په فاټا سیکرټریټ کې د یو دستوري پر مهال په پیښور کې د امریکای کونسل جنرال ماری ریچرډ د دې پیکپ ډاټسنو او ایمبولینسو چابیانی د قبایلی سیمو لپاره د امنیت په ځای کولو سیکرټری تاریخ حیات ته حواله کړي. په دې لړ کې د امریکای د سفارتخانې ویاندې ریبیکا ډینس مشال ریډیو ته وویل او دا ټیک دا چې نن موږ 15 نوي ایمبولینسي او 14 نوي پیکپ ډاټسنی فاټا سیکرټریټ ته ورکړی دي او دا د پولیسو د مرستې د هغه پروګرام برخه ده چې مقصد یې په قبایلي او نیمو قبایلي سیمو کې د ترګرۍ په ضد د پولیسو او لیوي ځواکونو طاقت زیاتول دي. په دې لړ کې د امریکای د سفارتخانې نه یو خبرپاڼه هم جاری کړې شوې ده. په دې خبرپاڼه کې لیکل شوې دي چې دا بهادر لیوي ځواکونه د تونلارو په ضد د دفاع لپاره په اول سب کې ولاړ دي کوم تونلارې چې بېګونه ولس وجني او د مقامی ولس لپاره یو خطر دی او د دې مرستې په شکل کې دوی د پاکستان د امنیتي ځواکونو حوصله او قرباني تسلیموي او دوی کلکه اراده لري چې په دې مهمه خطه کې به د امن او قلاري په ځای کولو لپاره په ګډه کار کوي. د امریکای د سفارتخانې نه خبر شوی خبرپاڼه زیاتوي چې د دې نه وړاندې لیوي ځواکونو ته د امریکای لخوا د 12 میلیونه ډالرو برابر نور آلات ورکړې شوې دي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
په داسې حال کې چې ټاکل شوی په افغانستان کې مش بهرني ځواکونه بعد د 2014 کال تر پای د دې هواد د امنیت ذمہواری په تدریجی ډول افغان ځواکونو ته وسپاري. د ملګرو ملتونو امنیتی شورا په افغانستان کې د اساف یا د نړیوالو سلساتو ځواکونو د راتلونکو کال د ماموریت منځوري ورکړی ده. په دې اړه نور تفصيل د واشنگتن نه د مشال لډیو خبريال هارون باچا راکوي.
د دغه پریکړه لیک په ترڅ کې چې د امنیتي شورا د زیارت ورځې په غونډه کې د رایو په اتفاق سره تصویب شو، د ملګرو ملتونو غړو هیوادو ته وویل شول سو د ایساف یا د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو په تجهیزولو او په افغانستان کې د امنیت او ثبات په برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو لخوا په خپرې شوې بیانیه کې راغلي، امنیتي شورا تیر کال په لزبن کې د ناټو او افغان حکومت ترمنځ لاسلیک شوې د همکارۍ او د دوام د اعلامیې هرکلی هم وکړ چې موخه یې افغانستان ته د پیښو امنیتي ګواښونو پر وړاندې د دې هیواد ځواکونو ظرفیت پیاوړی کول دي. امنیتی شورا ایساف او نور همکارانو ته ډاډ ورکړل سو د افغان ملي امنیتی ځواکونو د روزنې چارو ته پیدامه ورکولو، دوی په خپل خپو د درېدو جوګه او دغه رنګ په ترڅ کې د دوی هغه استعداد چې وکولی شي د ټول افغانستان د امنیت د ټینګولو مسولیت په خپلو لاسو کې واخلي قوي کړي. د ملګرو ملتونو د امنیتی کونسل د 13 ورځې غونډې د افغان واکمن مقاماتو لخوا په زیاتېدونکي ډول د مشرتابه د رول د خپلولو د دوی د عزم ستاینه وکړه چې ورسره د افغان پوځ او پولیسو لپاره د پلان شویو پراختیايي پروژو د عملي کولو په لړ کې د نړیوالو مرستو په خبره هم ټینګار وکړ. د امنیتی شورا غونډې همدغه راز د ایساف او د ناټو د لوړې کچې غیر نظامی استازو ته له افغان حکومت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي سکتر د استازي له دفتر سره د خپلو همغږیو د لاسي واکولو سپارښتنه وکړه. په عین حال کې امنیتی کونسل د افغانستان د امنیت اوسنی حالت د جدي اندېښنې وړو باله چې په دغه لړ کې د طالبانو او القاعده لخوا روان انتحاري بریدونه او د نشه یي موادو د قاچاق او له ترهګرۍ سره د دې موضوع د نږدې تړاو په څیر ستونزې په ځانګړې توګه یادې کړې. شورا په دې ورستیو کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په خاصه توګه د میرمنو او ماشومانو په مرګ ژوبلا اندېښنه څرګنده کړه چې د دغه رنګ د یو زیات شمیر پیښو پړی بیا په طالب وسلوالو، په القاعده او په نورو افراطي ډلو واچوله. د امنیت شورا البته په ایساف او په نورو نړیوالو ځواکونو زور راوړو چې د جګړو پر مهال د عام وګړو څخه د دفاع خپلې هڅې لا پسې ګړندۍ کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ایساف ځواکونو د ماموریت راتلونکي کال ته د اوږدولو پریکړه په داسې حال کې کوي چې د یاد سازمان د سرمنشي د دغې تیرې میاشتې راپور وښوده چې د روان کال د اګست تر میاشتې پورې په افغانستان کې د میاشتنیو امنیتي پیښو اوسط د تیر کال د همدې مودې په پرتله په 10% زیات شوی دی. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د افغانستان د کونړ ولایت په وټاپور ولسوالۍ کې د خونځو شاګردان او استادان وای چې کله حکومت او کله هم طالبان د دوی له سکول نه د سنگرو کار اخلي. دوی وای حکومت د نظامی اډې د دوی له کلو او خونځو څخه لری فاصله کې جوړ کړي. تر خو نور حال به د سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال باز محمد په دې رپورت کې وورو.
د کونړ ولایت د وټاپور ولسوالۍ د خونځي زده کوونکي وایي چې په جګړه کې ښکېلې ډلې له خونځي څخه د سنگر کار اخلي. دی وایي چې کله د ائتلافي ځواکونو او کله هم د وسلوالو طالبانو د درنو او سپکو وسلو په ډزو د دوی خونځي په نخښه کېږي. سو تنو زده کوونکو په دې اړه مشال ریډیو ته وویل. یوازې زده کوونکي نه دي چې امنیتی ستونزو یې په ژوند او تعلیم بد اغیزه شیندلی، بلکې ښوونکي هم اندېښمن کړي دي. د رفیق الله په نوم یو تن ښوونکی وایي چې که هر ورځ نه وي نو ورځ پس د ښوونځي شاوخوا جګړه رامنځته کیږي.
طالبان راځي دغه د مکتب د خوا شا سیمې نه ډزې کوي او په مقابل کې اردو ډزې کوي چې مکتب یې میشتلی دی او دغه وجې نه شاګردان نشي راتلی، مکتب هم لګېدلی دی. او په دغه ورځ چې کله ډزې نو موږ نشو تللی، په هره ورځ که نه نو په دویمه ورځ خامخا جنګ کیږي. دغلته
د شمسرحمان په نوم یو بل ښوونکی په جګړه کې له ښکېلو ډلو غواړي چې ښوونځي ته دې زیان نه رسوي.
هغه امریکایان دي هم د مکتب کومه سرپه نه کوي، کوم خیال نه ساتي. که طالبان دي هم د مکتب کومه خیال نه ساتي، هم د تلافي قواو نه غواړو او هم د طالبان وروڼه دا غواړو چې مطلب تعلیم ته نقصان نه رسوي.
د کونړ ولایت د پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی هم دا مني چې د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د خونځیو ودانۍ په ګولیو لګېدلی او په سلګونو ماشومانو زده کوونکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
د 1991 کال نه تر 1990 کال پورې ټول 193 تنه شاګردان شهیدان شوي دي او همدارنګه د 300 نه زیات شاګردان زخمیان شوي دي.
د
ځان د دفاع په خاطر سپاغه موقعیتونه کې چلته دولت دی او مخالف دی هغوی جنگ کوي دا حالت رامنځته کیږي کېدی شي زمونږ د مکتب نه هم د یو سپر په حیث باندې استفاده
د یادونې وړ ده چې په کونړ ولایت کې ډیری نظامي مرکزونه په ګڼمیشتو سیمو او یا هم له ښوونځیو سره نږدې جوړ شوي چې د خلکو په وینا له دې امله په جګړه کې زیاته مرګ ژوبله ولسي وګړو ته اوړي دا په داسې حال کې ده چې د کونړ ولایت چارواکو سو واري په ائتلافي ځواکونو غږ کړی دی چې خپل مرکزونه دي د کلو او بنډو څخه په لرې فاصله کې جوړ کړي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. تاسو کولی شئ د مشال ریډیو خبرونه د انټرنیټ تلاري هم واوري او په هغه کې تاسو رپورټونه هم لوستل شئ. دا وخت په پیښور کې لسنی بجې شوې دي. امچا اعظمي استودیو ته را رسیدلې ده د خبرونو لنډی سره.
په شمالي وزیرستان کې د ډرون په برید کې درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان او امریکا لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګراسمن د پاکستان په دوه ورځنۍ دوره اسلام آباد ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د افغانستان پر حکومت غږ کړی چې بشري حقوق پلي کړي او د اداري فساد مخه ونیسي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر او د سعودي بادشاه ژمن دي چې د هغه چا په ضد به یو ګډ او جدي غبرګون وشي چې د سعودي د سفیر د وژلو په دسیسه کې لاس لري. د نایجیریا یو غړی د خپل هغه جرم اقرار کړی دی چې غوښتل یې په 2009 کال کې د مسافرو ډاک امریکایي الوتکه په نیکر کې د پټکلسوي بم للارې والوزوي. او متضاد راپورونه ښیي چې د لیبیا د واکمنې کامی عبوري شورا لخوا د هیواد د لرې کلسوي مشر معمر قذافي زوی معتصم قذافي نیول شوی دی.
احمدشاه اعظمی چې د خبرونو لنډیز یې وړاندې کولو اوریدونکو اوس وخت را رسیدلې دی قامی ورسپانو ته د کتنی چې د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل را کوي.
نن اکثر ورسپانو خپل اداري د بلوچستان په صورتحال لیکلي دي. د کې موږ د انګريزي ژبې ورسپانه ډيلي ټایمز اداريا ستاسو د پاره راغستې ده چې وایي چې د وزیر اعظم په شمول د اعلی حکومتي چارواکو د داوو او وادو باوجود بلوچستان کې حالات ښه نشو او اوس هم هر ورځ د مختلفو ځایونو نه مړی ترلاسه کیږي او 1300 میاشتو کې د 200 به درک شوي کسانو مړی ترلاسه شوي دي. اداري لیکي چې یو طرف ته حکومت د امن او مذاکراتو خبرې کوي او وایي چې مرور بلوچ اولس مشران با پخله کولی شي. ولې بل طرف ته د بلوچستان اف سي او استخباراتي ادارې پخپل د دوی په وجنه او تختونه کې ککړی دي او بلدا چې تر اوسه د یو مرور بلوچ سره چا خبرې نه دي کړې. اداریا اخر کې لیکي چې که حکومت غواړي چې بلوچستان کې امنیت پزی شي نو اول با خپل ادارې د هغه کارونو نام منی کوي کمی چې پرویز مشرف شروع کړی وي او بیا با د بلوچو سره په آزاد زړه او دماغو خبرې کوي. ګنی د دینه بغیر بلوچستان کې امن راتلل ګران دي. د دې ترڅنګ مشرق پانه خپل اداریا د حکومت لخوا د بجلی په سبسډي ختمولو لیکل دا او وای چې یو طرف ته که حکومت په بجلی سبسډي ختم کړه نو بل طرف ته د نوي ټیکسونو پریکړه هم کړې ده چې د ستمبر د میاشتې نه به عملی ګڼل کیږي. او د دې سره سره د پټرولیم وزارت هم حکومت ته ویلي دي چې د ګیس په نرخ کې د هم د ټیکس په مد کې زیاتوالی راولي. اداریا وایي چې د سره به پولیس نور هم زیات بوج پریوزي ځکه چې حکومت د خپل فضل خرچو زور د اولس نه وباسي. د دې په ځای په کار و چې دوی خپل خرچي کم کړي وي او د ټیکس او داسې نظام یې جوړ کړی وو چې ورسره زیات آمدن والا خلکو باندې ټیکس ورکول لازمي شوی وو او په هغه څنګه یې هم ټیکس لګول وو چې دا وخت د ټیکس نه آزاد دي. او دغه شان د آج ورسپانه ادارې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د هغه اعلان په اړه لیکلی دا چې وایي چې د ترهګرۍ چپو کې وران شوی ټول سکولونه به بیا د سره جوړول شي. ادارې وایي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې شرخوخو او ورپکو د الکانو او جینکو یو شمیر سکولونه د چودونکو موادو او ځانوجونکو چودونو سره تباه کړي دي. د دې سنګ د صحت مرکزونه او نوره بنیادی ډانچه هم زپلې شوې ده چې ورسره که یو طرف ته د صحت او نورې اسانې نشته نو ماشومان هم ورسره د سبق نه محروم شوي یا بیا په کولاو ډاګو کې زده کړې کوي. ادارې لیکي چې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د نورو خلکو سره سره عالمانو او دینی پوهانو له هم خپل کردار تر سره کول پکار دي او ورسره ورسره د حکومت اعلانات هم د ستاینې وړ دي خو باید چې زر تر زره دې ته عملي شکل ورکړي شي چې د تعلیم سره سره اولس ته د صحت او دغه رنګ نورې سانه هم پلاس ورشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې د امریکا او ورځپاڼې واشنگټن پوسټ او سٹارټ فوټ ویب پاڼه چې استخباراتي سیډنې کوي مقالې راخستې دي چې دا مقالې ما درته لوستلې دي او دا رپورټ مې برابر کړی دی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې لیکوال ډیوډ اګنیش مقاله د امریکا لخوا په هغه اداره لیکلې ده چې ایران په واشنگټن کې د سعودي عرب د سفیر د وجلو پلان لرلو او دا هسې شنډه کړې ده. ورځپاڼه لیکي ایران په خپل امریکا ته یو موقع په لاس ورکړې ده چې تهران کمزورې کړي او دا په داسې حال شوې ده چې امریکایي چارواکو ویلي وو ایران ته زیان رسیدلی شي. بیا ایران دا تورونه ردوي او دروغ یې بلي. ورځپاڼه لیکي په واشنگټن کې د وجنې پلان ډېر زړور وو. ایران په 1973 کال کې په یو پټه کاروای کې په لبنان کې په امریکای سفارتخانه بریټ کړي وو خو چرې هم د امریکا د نننه سکاروي نه د کړي. ورسپان لیکي کچرې د یو شپانو تورونه رښتیا ثابت شي نو دا به د ایران القدس فورس لخوا یو غیر منظم او د دوی د معیار نه پرته کاروای وي. ورسپان زیاتوي ک دا تورونه رښتیا وي نو ایران به په نړۍ کې نور هم یوازې شي او نړیوال فشار و پی هم زیات شي. بلخوا سٹارټ فور ویب پاڼه چې د استخباراتو سارنه کوي یو مقاله د افغان ولسمشر حامد کرزی د وژنې د پلان پاړه لیکلې ده. د افغانستان قومي سلامتي ادارې د اکتوبر په 15 منټه ویلي وو شپږ کسان یې د ولسمشر حامد کرزی د وژلو پلان په ترڅ کې نیولې دي. د ادارې تر مخه د نیول شو کسانو تعلق د القاعده او حقانی ډلې سره دی. ادارې د نیول شو کسانو او د دې پلان په اړه نور تفصیل نه دی شریک کړي چې څومره هدا پوری پلان عملی کولو ته نږدې شوی وو. سٹارټ فور په پانه زیاتوي د دې تفصیلاتو نه بغیر د خبره نشي معلومې دي چې آیا د نیول شو کسانو نه څه تیروتنې شوي وي او که آیا د افغان استخباراتو د چټک معلوماتو په اساس دا هڅه شنډه کړې ده. افغان استخباراتي ادارې دا هم ویلي وو چې دا پلان په پاکستان کې جوړ شوی وو. سٹارټ فور لیکي چې د افغان قومي سلامتي اداره په معمول کې په پاکستان د داسې قسمه هڅو تورونه لګوي او دا د کرزی د پالیسۍ مطابق هم ده. د سره سره د افغان د سولې عالی شورا مشر استاد برهان الدین ربانی وجنې تور هم په پاکستان لګولې شي.
دا مشال ریډیو ده.
روستو له هغه چې امریکا د تیر شروع په ورځ ایران د واشنگټن لپاره د سعودي عربستان د سفیر د سفارتکار د ورجنې د پلان په جوړولو تورن کړ. امریکایي چارواکو ویلي دغه هیواد د نړیوالو اقدارو څخه د سرغړونو لپاره باید مسول وګرځول شي. د امریکا لویدیځو ملاتړو هم د ایران دغه دسیسه په کلکه غندلې. نور حال د واشنگټن نه د مشال ریډیو خبریال هارون بچا راکوي.
د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن او دغه هیواد مرستیال ولسمشر جو بایدن د زیارت په ورځ د ایران حکومت په هغه تروریستي پلان جوړولو یو ځل بیا تورن کړل چې د دوی په خبره غوښتل یې په ترڅ کې د امریکا لپاره د سعودي عربستان سفیر عادل الجبیر په واشنگټن کې ووجني. د امریکا د انصاف وزارت د تیرې شورو په ورځ د هغو تنانو چې د ایراني حکومت لپاره یې دغه پلان د ترسره کولو مسولیت پر غاړه اخیستی وو نمونه افشا کړل او ورباندې بندیزونه ولګول. میرمن هیلری کلینټن په واشنگټن کې د امریکا د یوې څېړنیزې ادارې لخوا جوړې یوې دستوري ته د وینا پر مهال د ایران دغه دسیسه د نړیوال او هم له امریکایي قانون څخه د بدنامۍ ډکه یوه اثر غړونه وبلله او په خپلو لویدیځو ملاتړو هیوادونو یې غږ وکړل چې د ایران د دغه عملیې کلکه غندنه وکړي. دا رقم بې باکه عمل نړیوال اقدار او نړیوال نظم بې ارزښته کوي. ایران باید د خپلو کړنو لپاره مسول وګرځول شي. د هغو اقدامو په زیاتولو چې لوی سارنوال پرون اعلان کړل امریکا د ایرانی حکومت دننه پر هغو کسانو چې له دې توتی سره ملګری ول بندیزونه سیوا کړی دي. دغه راز د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن له امریکایي ټلویزیون اے بی سی سره په مرکه کې وویل موږ د ایرانی رژیم د غندنې او د لا زیات ګوښه کولو په مخه د نړۍ له هیوادونو سره سلا مسلات پیل کړي دي. په ان وخت کې فرانس پریس خبری ایجنس په خپل راپور کې د ایران پر ضد د امریکا لخوا د پوځي اقدام کېدلو احتمال ردوي. ایجنس د پینټاګون د ویان کیپټن جان کیربی لخلي لیکي چې وایي دغه نوې راپورته شوې موضوع یو عدالتي او ډیپلوماټیکي بڼه لري او باید له دغو لارو هوار شي. اخو بیا د بلجیم د پلازمینې برسلز نه را رسیدلې خبرونه وایي چې اروپایي ټولنې هم د سعودي عربستان د سفیر د وژنې پر ایراني پلان سخته اندېښنه ښودلې ده. د اتحادیې د بهرنۍ اړیکو د څانګې د مشرې کیتھرین اشټن ویاندې میجا کوکیجنک خبریالانو ته وویل دوی منتظر دي چې دغه د سی سی په حق لا رښتینی حقایق یې لاسو ته ورشي. موږ باوري یو چې د امریکا عدالتي نظام به وکولی شي زر د دا شوې جنایي کړنې په حق لا وضاحت مخې ته راوړي. او کچری واقعیت پر اختیار هم دغه سیوی نو داباد نړیوال قانون یو غټه ماتونه تشکیل کی چې لزان سربا جدی نړیواله غیزه ولري او موږ د ایران په حکومت غک کو سود امریکا له عدالتي نظام سره پوره پوره همکاري وکي
ایران ټو فولی کوآپریټ وټ یو اس جاستیس سیستم
رسنیو د فرانسې د خارجه وزارت په حواله هم لیکلی چې وایي د امریکا لپاره د سعودي عرب د استازي د وجلو د ایرانی حکومت د طرحه غندنه کړې ده راپورونه دا هم وایي چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سوسن رایز د دې لپاره چې د ایران پر ضد د اقدام کولو لپاره نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي د زیارت په ورځ په امنیت شورا کې د غړو هیوادونو له استازو سره جلا جلا ولیدل خو ایران بیا په عین وخت کې په دغه لګول شوي د سعودي عرب د سفیر د وجلو د هڅو امریکایي تورونه ردوي فرانس پریس خبری ایجنسی د ایرانی آل عالم ټلویزیون د یو راپور حواله ورکوي چې لیکي د ایران خارجه وزیر علی اکبر صالح د کابینې له غونډې وروسته وویل ایران له سعودي عربستان سره ښې اړیکې لري او دا چې امریکا یو شر جوړونکي صورتحال مخې ته کړی چې موخه یې د امریکایانو توجه د دغه هیواد له داخلي مسلو څخه بل یوې موضوع په لو اړول دي اجانس د ایران د سپاهی پاسداران د یو مشر کمانډان بریګیډیر جنرال حسین سلمی هغه وینا هم راغستې چې نوموړي د ایران دولتي ټلویزیون سره په خبرو کې د سعودي عرب د چارواکي د وژلو په پلان کې د ده د تنظیم د ښکېلتیا تورونه بی ځایه بللی دي د ایران د دولتي ټلویزیون په پاڼه د هیواد د چارواکي چې نوم یې نه دی ورکړل شوی دا وینا هم خپره شوې چې وایي د امریکا د چې په ایران کې د اسلامي انقلاب له بریا څخه راپدې خوا یې دغه هیواد د ګټو پر ضد د ترهګرو ډلو ملاتړ کړی دی هارون بچا مشال ریڈیو واشنگٹن ڈی سی
مشال ریڈیو د حقایقو رابرت سیرون کې
په جنوبی وزیرستان کې د شکای او انګور اډا په ګډون داسې سیمې دي چې ګڼ ځنګلونه لري خو د سیمې اوسیدونکو وای اوس دغه ځنګلونه ډیر په بهرهمه سره وهل کیږي نور حال د سیمینا د مشال ریډیو خبريال سلاب مسعود راکوي
په سویلي وزیرستان کې شکای سلیر خمرانګ نارای او انګور اډا داسې غریزې سیمې دي چرته چې قدرتي ګڼ ځنګلونه موجود دي خو دا وخت دا ځنګلونه په ډېر زیات انداز کې وهل کیږي د سیمې یو اوسیدونکی نور علي شاه کروان وزیر ویایي چې د ځنګلونو په دا رنګ وهل کې د ځنګلي ځناورو کورونا او مرغانو منځولې هډ انګې شوې
شکی د سلیر ځنګل او د خمرانګ نارای تر انګور اډې پورې دا چې په وزیر افغانستان کې یو سپیشلایز ځنګل وو او ډېر په هر قسم باندې مشتمل لکه ځنغزای ناشتر منځه څېړې بشتا او داسې نور چې دا د وزیرستان یو ښکلا وا خو د موجوده کرکشن حالات له امله د امنیتی فورسز د موجودیت له امله مرچي جوړېدلې او د غری په ساري نه بوندي ونه غنه لاندې دلې نو دغه وجه نه خلک لوس وروچو لکه د یو فصل لاو چې کې د یو پاتی د جوړې د غنمې په دغه انداز باندې د سلیر نه ونڅه د خمرنګ نارای ترنګور اډا پر او د شکی نور چارچا پر اغري نه چې په دغه شنه گی وخیزی او د خوانات کورینا ایران کړل په داسې حالاتو کې چې بیزوګون د میش په کورینا رو خطر د غره جناور دا په کورینا باندې رو مت شول
ډاکټر واز وزیر دا خطر ما سوسوی چې کده ځنګلونو ژغورنه و نه شو بیا به د سیمه غرونه لغړ و د ریجی چاسرات به په موسمونو ها پریوزی
ځنګل دور شو یسلری ول خو څا ته برګای استعمال د وسی اری ورته څخه کړی دی چې مکمل د جړنا او کوجی په داغه کې د می سرکار هه ناکام شو د می زما پولیټیک کله سره خبره وشو خو لکه هغه په کنا کام شو او په دې هغه په کنا کام شو
مشال ریډیو چې په دا لړ شه د محکمه ځنګلات سویلي وزیرستان فارست افیسر امین الله مسعود سره رابطه وکړه هغه وویل
دا پرایویټ ځنګل دي د سرکار په هول شه نه دي دغه متعلق میزا سره داسې یو قانون نشته دی باندې لاګو کړي مقصد دغه خلک خپل قومي غاره و چې دوی و د ځای نسل انډولای دی یو په بل باندې نه راو جرمونه و او هغه شي نه هو سلسله ور پور کمیږي په شاپ کې قبایل هغه خپل ځندینې طریقې چکی مې د غاره او د څنګ مړنګ او د نوغې والا طریقا کار و
قبایلون یای چې د حکومت سره سره د سیمه مشرانو عالمون ته په چار دا چې د قبایلی روایتو په مطابق د ځنګلونو د وهلو مخنیوای وکړي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرای اسماعیل خان
اوریدونکو وس وخت را رسیدلې دی 19 پروگرام اتلانو چې زموږ همکار بشیر غواخ د ستادا پروگرام برابر کړی دا پروگرام دینه مخکې هم خبر شوې دی خو تکراری بڼه تاسو ته بیا وړاندې کوو
اتلان
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان پروګرام ښاغلو اوریدونکو، د خپل کوربا بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومنئ. اوریدونکو، د دې اونۍ د اتلان پروګرام یو ځل بیا د پښتنو د عدم تشدد د ستر مبارز او پښتنو د یووالي او حقونو غوښتونکي سیاستوال باچا خان په اړه دی. دا د هغه د ژوند او کار په اړه دریم او وروستی پروګرام دی. د تیرو پروګرامونو خلاصه به درته داسې وکړم چې خان عبدالغفار خان یو سل او یوویشت کاله پخوا په 1390 کال کې د پېښور په اشنغر کې زیږیدلی و. د نوموړي د ځوانۍ په مهال هندوستان د انګریزانو د کنټرول لاندې و. په هندوستان کې اوسنی پاکستان او بنگلادیش هم شامل و. نوموړي د عدم تشدد د فلسفې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه پیل کړل او د دې کار لپاره د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي او هغه وخت د کانګرس د ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګری شو. غفار خان چې په باچا خان او فخر افغان هم شهرت لري، په 1920 کال کې د انجمن اصلاح الافاغنه په نامه ټولنه جوړه کړه، خو له لږو کلونو وروسته یې د خدایي خدمتګار تحریک په نامه بدله کړه. په دې تحریک کې د کلو بانډو خلکو برخه درلوده او د یوې نښې په توګه یې سرې جامې اغوستې. دې خلکو ته سور کمیسې هم ویل کېدل. مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړي، هغه د انجمن اصلاح الافاغنه یا د افغان ځوانانو ټولنه او زلمو جرګه په نومونو ټولنې درلودې. وروسته باچا خان د ځینو نورو ملګرو سره د دې ټولو خورو ورو ټولنو په راټولولو سره د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړ. په دې تحریک کې د کلو بانډو خلکو برخه درلوده او د یوې نښې په توګه یې سرې جامې اغوستې، ځکه ورته سور کمیسې هم ویل کېږي. په جرمني کې د پوهنتون استاد ډاکټر وقار علي شاه چې په خدایي خدمتګارانو یې پی ایچ ډی کړې وایي،
اوړمبی اپریل 1921 دی په انجمن اصلاح الافاغنه دا تنظیمی جوړ کو چې لکه څنګه د هغه په اغراض او مقاصد کې دا شامل وو چې د پښتنو خپلو کې د تربوروالۍ جګړې ورکېدل، په پښتنو کې د تعلیم شوق پیدا کېدل او د پښتو سره مینه پیدا کېدل. دا غونډې اصلاحي خبرې وې، دې کې لا سیاست نو. هم د دې انجمن اصلاح الافاغنه لاندې دوی بیا آزاد مدرسې شروع کړي. ډېر زر یعنی په سو میاشت کې دننه درې نیم سوه څلور سوه ماشومان په انجمن په آزادو مدرسو کې شروع شو. خو دا اویاو پورې د دې څانګې په پښتونخوا کې ریکارډ باندې دي. ځینې کایم پکې الکانم پکې وو، نو دې سره سره هغه ته کوم زور چې وو په پښتو پښتونوالۍ باندې وو، ورسره لکه اصلاح سیاست پکې لانه دی راغلی. باچا خان په ټول عمر دا خبره دی ورېزو کې کوله چې د پښتنو باچا امان الله چې څه کوي مونږ لپاره کوي. لکه دای چې به قتل دی به کابل ته قتل، چې څه به کابل کې نوی قدم هغه پورته کولو د هغې ستاینه به په سوسو کرته باندې لاندې کوله.
باچا خان له اصلاحي کارونو پیل وکړ او کله چې په دې پوه شو چې اوس پښتنو سیاسي شعور پیدا کړی او له انګریزانو څخه د خپلو حقونو پوښتنه کولی شي، سیاست ته ننوت. د بی بی سی کارکونکي داوود اعظمی چې په باچا خان باندې لیکنی او پروګرامونه جوړ کړي، وایي چې باچا خان اول د محمد علي جناح مسلم لیگ تلاړ، خو هغه ورته ډیر پامونه کړ. همغه و چې د هندوستان بل لوی ګوند کانګرس سره ودرید. داوود اعظمی وایي،
چونکه دلته انګریز وو، دا قبضه وه، دا غورځنګ سیاسي بڼه هم واخیسته. په ځانګړې توګه هغه وخت چې دوی په هندوستان کې د کانګرس ګوند سره یو ځای شو، دا هغه یو لوی سبب دا هم چې دلته پر دوی ظلمونه کېده. دوی د یو لوی ګوند مرستې ته اړتیا درلوده چې دوی غږ پورته کړي، ځکه دوی په یو لرې کونج کې پراته وه د ګډ هندوستان، د دوی غږ چاته نه رسېدی. نو دوی اول ولاړه مسلم لیگ ته چې هغه وخت د مسلمانانو ګوند وو، هغه سم همکاري ورسره ونه کړه. دوی بیا مجبور شو ولاړه د کانګرس ګوند ته او دغه څه غوښتنه وکړه چې تاسو موږ سره همکاري وکړئ، زموږ غږ پورته کړئ، پر موږ ظلمونه کېږي، مشر مو په جیل کې دي، نور خلک مو په زندانونو کې پراته دي، تاسو موږ غږ پورته کړئ. نو داسې دوی ترمنځ چې د ائتلاف وسو، خدای خدمتګار غورځنګ یوه سیاسي بڼه هم غواړي.
باچا خان د انګریزانو خلاف د سیاسي هلو زلو لوجه څو څو ورا جیل ته ولېګل شو. په دې کار د هغه اراده مات نه کړې او هر ځل چې له زندانه ووت نو یو ځل بیا یې انګریزانو ته سردردی جوړ کړه. داود اعظمی وایي چې باچا خان غوښتل چې له انګریزانو څخه له ازادۍ وروسته پښتنو ته خپل خپل حقونه ورکړل شي. هغه زیاتوي
د اصلي هدف خو د خپلې ټولنې اصلاح وه. خو د سیاست ډګر ته چې کله دی راغلی نو بیا تر ټولو مهم هدف دا و چې له سیمې څخه انګریزان ووځي او پښتانه د خپل وطن یا د خپلې خاورې مالکان شي او خپلې چارې په خپل لاس کې واخلي. خو وروسته وروسته چې دوی د کانګرس ګوند سره نږدې کېده نو مجبوره وه چې د هغو د مجموعي پالیسي ملاتړ وکړي او د هغو په چوکاټ کې د ځان دپاره یو رول پیدا کړي. د کانګرس نظر دا و چې هندوستان باید چې ګډ پاتې شي ونه ویشل شي، نو دوی مجبوره وه د همدې نظر پلوي کوله. خو کله چې کانګرس پر دې فیصله وکړه چې موږ د هندوستان تقسیم منو، چې هندوستان په چې ګډ هندوستان په دوه برخو وویشل شي، پاکستان هم جوړ شي او هندوستان په نسبتا وړوکي شکل کې پاتې شي، د بیا په دې وخت کې ټینګار کوي چې په دې کې باید چې د آزاد پښتونستان خبره هم راپورته شي، چې یو دریم لاره خلکو ته ورکړل شي چې پاکستان غواړي که هندوستان غواړي او که آزاد پښتونستان غواړي. خو زه فکر کوم چې د کانګرس ملګرو د ده سره سمه همکاري په دې لار کې ونه کړه او دوی تر یو حده یوازې پاتې شو. خو بیا وروسته د پاکستان د جوړېدو را وروسته ده بیا غوښتل چې په خپل ایالت کې د سرحد ایالت چې په خابلي یا خیبر پښتونخوا ایالت کې د پښتنو حقوق ترلاسه شي، پښتنو ته د خپلې ژبې د ودې حق کې، د خپل کلتور د ژوندي ساتلو حق کې، سیاسي ازادي ولري، د دې دپاره مبارزه کوله. خو په مجموع کې زه فکر کوم چې د ده فکر یو افغان فکر و، د ګډ افغانستان یا د ولی افغانستان فکر درلودي. د ده په کتاب کې، د ده په ویناګانو کې دا خبره ښکاري چې دی د افغان خبره کوي، دی په دې ویاړي چې زه افغان یم، دی په دې باندې خلک را هڅوي چې تاسو خپل تاریخ ته وګوري، تاسو خپل ماضي ته وګوري، د خپلو نیکهګانو لاسته راوړنو ته وګوري او هغه بیا په دغه ډول هڅول. یعنې زه فکر کوم چې په مجموع کې فکر افغان و، خو سیاسي حالات کله کله دی مجبوره کوي چې د نظر ملاتړ وکړي. بیا چې پاکستان جوړېدو را وروسته مجبور شو چې د پاکستان په چوکاټ کې دننه د پښتنو لپاره حقوق ترلاسه کړي. خو سیاسي ډګر کې موږ وګورو د ډېر بریالیتوب نه درلود، یا هغه ارمان چې درلود هغه پوره نه شو.
د پاکستان له جوړېدو وروسته بیا هم باچا خان د درغلي او ټولنیزو بې انصافۍ په ضد خپل هلې ځلې جاري وساتلې او په همدې لړ کې څو څو وار زندان ته لاړ. په 1955 کال کې پاکستان د باچا خان د خدایي خدمتګار تنظیم غیر قانوني وګرځاو او پابندي یې پې ولګوله. باچا خان په خپل سیاسي ژوند کې دومره ډیر وخت په جیل کې تیر کړ چې د انساني حقوقو لپاره کارکونکو ادارې امنستي انټرنیشنل نوموړی په 1982 کال کې د کال قیدی ونوماو او په 1989 کال کې ورته په هندوستان کې د جواهرلال نهرو ایوارډ ورکړل شو. اکثره خلک داسې وایي چې باچا خان له مهاتما ګاندي سره تر یو ځای کېدو وروسته د عدم تشدد فلسفه غوره کړه، خو داود اعظمی دا نه مني.
ځینې خلک داسې فکر کوي چې د عدم تشدد تګلاره یا دغه مفکوره د ګاندي څخه واخیسته، خو زه داسې فکر نه کوم. په دې اړه لیکل هم خلکو کړي دي او دا خبره کوي له دې کبله ده ته فرنټیر ګاندي یا هغه ګاندي چې د فرنټیر یا د سرحدي سیمو اوسېدونکي دي. د هندوستان مطبوعاتو به ده ته دغه نوم ورکوي، یا اوس هم په هندوستان کې دی په دغه نامه خلک یادوي، فرنټیر ګاندي. یو د هندوستان ګاندي و چې په هندوستان کې اوسېدی، یو د فرنټیر ګاندي و چې په سرحدي سیمو کې اوسېدی. دوی ده ته دا نوم ورکړي. خو زه فکر کوم چې دا نظر ناسم دی، ځکه د ګاندي او د باچا خان ملګرتیا یا سیاسي ائتلاف ډېر وروسته رامنځته شوی دی. یعنی د هلی ځلی یوې مهم مرحلې ته رسیدلی وې چې د کانګرس او د خدای خدمتګار ترمنځ ائتلاف وسو. یعنی زما نظر دا دی چې دا مفکوره د ګاندی څخه نه ده اخیستې، دا د ده د خپلې ټولنې پیداوار ده، د خپلې ټولنې د مطالعې په نتیجه کې دی دا نتیجې ته ورسېدی چې په ټولنه کې تشدد کار نه کوي. زموږ په ټولنه کې تشدد ډېر دی، د دې پر ځای چې تشدد نور هم زیات شي کوشش به شي دا وسي چې تشدد کم شي.
څه هم باچا خان خپل سیاسي اهداف لاسته رانوړل، خو د هغه سوچ او فلسفي په ټوله سیمه کې په پراخه توګه غزونې وکړې. په هندوستان کې د فیصل خان په نامه یو کس له ډېرو هغه کسانو څخه دی چې د باچا خان د عدم تشدد د فلسفي او خدایي خدمتګار تحریک دومره متاثره کړی چې اوس وسی په هند کې دغه تحریک بیرته پیل کړ، او د فیصل خان په وینا خلک په ټولۍ او ټولۍ ورسره یوځای کیږي. خدای خدمتگار تحریک کې ګډون واخیست. دا په ټول هیواد کې همدا سیده له منیپورا، له پندی، جیریو او تمناډو واخلا تر نور ځایونو. یوازې مسلمانان نه دي چې په خدای خدمتگار کې شاملېږي، بلکې په دې کې سکان هم وي، هندوان هم وي، او نور ډېر هم د خدای خدمتگار د تحریک برخه جوړېږي.
فیصل
خان وایي د باچا خان په اړه سیمینارونه او غونډې کوي، او د هغه په حق لا په ځوانانو کې عامه پوهاوی خپروي.
هغه خلک چې باچا خان پیژني هغه ډیر زاړه دي او ورو ورو مړ کیږي، خو د ګاندی د سوچ خلک د باچا خان په اړه ډیر معلومات لري. باچا خان په دوی کې ډیر مشهور دی، ځکه چې باچا خان د ګاندی پر مهال ډیر زیات مشهور وو او د هغه ډیر نږدې دوست وو. د سرودیا چې د ګاندی د سوچ د خلکو تحریک دی، غړي باچا خان ډیر له نږدې پیژني. موږ د باچا خان په اړه لیکل شوی یو وړوکی کتاب تقسیموو. دا کتاب بھارت ڈوگرا چې د هند یو مشهور لیکوال او د ګاندی د سوچ سړی دی لیکلی دی. نو هغه په ډیره مختصره توګه په سرحدي ګاندی یعنی باچا خان او د خدای خدمتګارانو د کار په اړه لیکل کړي چې موږ یې ویشو. همداراز موږ د خدای خدمتګارانو سوګند چې په یو پاڼه لیکل شوی دی هم ورکو. موږ د دې سوګند پاڼې متن د باچا خان د خدای خدمتګارانو څخه اخیستی. یوازې د نوي دور سره د سمون لپاره مو پکې دوه یا درې بدلونونه کړي دي. موږ سمینارونه او مجلسونه هم کوو، او موږ په ښوونځیو او کالجونو کې د بحثونو په دایرولو سره په خلکو کې پوهاوی زیاتوو.
کله چې په پاکستان کې په باچا خان باندې حکومت زمکه تنگه کړه، نو نوموړی په 1970 کال کې افغانستان ته لاړ او تر 8 کالو هلته پاتې کېدو وروسته بیرته پاکستان ته وګرځید. حکومت بیا هم هغه په آرامه پرې نه خدا، او سره له دې چې په وجود کمزور و بیا هم څو څو وار بندې کړی شو. د 1970 کال د جنوري په 16 نیټه باچا خان د تل لپاره له دې نړۍ سترګې پټې کړې، او د هغوی د وصیت مطابق د افغانستان په جلال آباد ښار کې خاورو ته وسپارل شو. د شنونکو په وینا په جلال آباد کې د هغه ښخېدل په دې معنا و چې نوموړی د لر او بر پښتون یووالی غوښت. د اتلان خپرونې اوریدونکو، د هند فیصل خان وایي چې د باچا خان د ژوند مقصد د امن له لارې د مسایلو حل کول و، چې اوس دغه کار ته له بل هر وخت ډېر ضرورت دی.
له عدم تشدد پرته موږ نه خو ډیموکراسي منځته راوړلی سو او نه یې هم درولی سو. که موږ د تشدد له لارې یو څه لاسته راوړو هغه به پایدار نه وي، په ډیموکراسي به نه وي ولاړ، او د انساني ټولنې لپاره به په درد ونه خوري. خو که موږ یو څه د عدم تشدد له لارې لاسته راوړو دا به پایدار وي، دا به د ډیموکراسۍ په اصولو ولاړ وي، او دا به انساني وي. زما په خیال نن سبا د عدم تشدد پالیسي مخ پر وده ده او په خلکو کې ډیر شهرت پیدا کوي، ځکه چې په تشدد سره موږ څه لاسته راوړلی سو؟ هیڅ نه. که موږ یو څه لاسته هم راوړو
هغه به پایدار نه وي. زما په خیال همدا وجه ده چې خلک د عدم تشدد د پالیسۍ خپلول غواړي. د عدم تشدد سوچ په هند کې هم ورځ تر بلې ډېر مینوال پیدا کوي، او کله چې زه پاکستان ته لاړم ما ولیدل چې هغوی هم د عدم تشدد د پالیسۍ د لارې پر کار کولو کې دلچسپي لري. ځکه چې زه یو ځل بیا وایم چې د تشدد له لارې لاسته راوړنې پایدار نه وي، سوله ییز نه وي او انساني نه وي. نو همدا وجه ده چې موږ په طبیعي توګه د عدم تشدد د پالیسۍ د خپلولو خواته روان یو.
د همدې سره له مشال ریډیو د اتلان خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ مو زه بشیر ګواښ په لوی الله سپارم. خاد او آباد اوسئ.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو